د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د سولې د مشورتي جرګې له جریانه راپورونه او مرکې خپرو. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د رواني خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم لرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په افغانستان کې نن د سولې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وم سفر په ترڅ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نن د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شوه او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ته د جرګې رئیس وټاکل شو. ښاغلی غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو لپاره یوې خواته کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې وویل، د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي څیرو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو هغه انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده. بلخوا د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې په دې مشورتي جرګه کې 3200 کسان د غړو په توګه برخه لري. ښاغلی داودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل، د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی دی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمنو چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان شامل دي برخه اخیستي. که څه هم طالبانو دا لویه جرګه تحریم کړې ده، خو ښاغلی داودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه چې د ده په وینا یې د مشورتي لویې جرګې لپاره د خلکو په ورتګ کې ممانعت نه دی کړی. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې ور بلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو استازي هم برخه لري او ویل کېږي چې 13 په ښځو کې استازي ښځې دي ټاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلورو ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په تړاو کار وکړي. یو شمېر سیاسي څېرو لکه افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په خپل ټویټر ویلی دی چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بهتر کېدو او سول په افغانستان کې د سولې په تړاو د سلا مشورو په اړه دی. دا پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره مخ دی. واشنگتن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون د وتلو پریکړه وکړه، پر دې هیواد یې په تیر نومبر میاشت کې نور بندیزونه هم ولګول. سپینې ماڼۍ د اپریل په 21 نېټه وویل چې د یو شمېر هغه هیوادونو لپاره به معافیت تمدید نه کړي چې د مخه تر دې د ایران څخه د تیلو د اخیستو په بدل کې د امریکا د بندیزونو څخه استثنا بلل شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به نن د یوې سیمهیزې سرمشریزې قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزې یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ بیا پایلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیه کې وویل دا غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدې چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخ شول. په تیر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم وویل دغه تعرفه به تر هغې برحاله وي چې بلګراد د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلو ته چمتو والی نه وي ښودلی، خو بلګراد وایي تر څو چې په مالونو دا تعرفه وضع وي د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. د لویې جرګې تالار ته ځو او د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لویې جرګې له وروستیو جریاناتو خبر کړي.
د همدغه لرغونی دود په دوام نن تاسې مشران د هیواد له هرې څنډې نه دلته راټول شوي یاست.
د سولې مشورتي جرګه نن د لویې جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور او د کورنیو چارو وزارت له ویان سره د موضوع په اړه مرکه لرو.
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف او استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي او لومړی درجه ازارات په دو برخه کې دوی نیولي.
د مشورتي لویې جرګې په اړه مو د سیاسي کارپوهانو او د هیواد د بېلابېلو سیمو د خلکو نظریات پوښتلي او په یو بل راپور کې د تیرو دوو لسیزو د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو.
را ورسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شوه، لا هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې را غوښتل شوې وه، هغې هم څه نتایج نه لرله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، د دې خبرونه لومړی موضوع ته پام وکړي. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د لویې جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودی وویل په دې جرګه کې ټول 3200 استازي ګډون لري چې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. یو شمیر سیاستوالو لکه اجرائیه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر یو شمیر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. خو ولسمشر اشرف غنی د جرګې د پرانیستو په مراسمو کې په خپل وینا کې پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د لویو ملي ګټو په خاطر له خپلو وړو ګټو تیر شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات لري.
ولسمشر غنی او د جرګې ګډونوال تر یوې خیمې لاندې راټول شوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په لارو چارو خبرې وکړي.
د دغه بدبخت جنگ او تحمیل شوی جنگ له قیمت څخه خبرې گپ شما نیست. بلا کمیتا شما گپ میزنید، در کمیتا شما گپ میزنید.
خغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګه د خپلو سیاسي مخالفانو او په حکومت کې دننه د سولې غوښتونکو د مخالفتونو سره امهاله جوړه کړې ده. افغان ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د پرانیستې مراسم ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې هدف طالبانو سره د سولې لپاره د چوکاټ او حدودو ټاکل دي. ښاغلی غنی د شان وویل چې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې غړي یوازې د شپږو میاشتو لپاره د افغانستان مسیر نه، بلکې د هیله مند دی چې دغه جرګه د راتلونکي وی پیړۍ لپاره د مسیر وټاکي.
چرا لوی جرګی مشورتی؟ به خاطر این که
دی وی ولی مشورتی لوی جرګه ځکه طالبانو سره د سولې چوکاټ او حدود وټاکو. تاسو د ملت منتخب استازي دا حدود ټاکي، نه عالی رتبه دولتي مامورین. له دې امله چې سوله تعریف شي او ورته رسیدو څرنګواله تر بحث لاندې ونیول شي، د افغانستان جمهوریت به د خلکو د نظریات پر رڼا کې د سولې تګلارې جوړه او بشپړه کړي او هڅه وکړي چې ټولې دولتي سرچینې او امکانات د عملي کولو لپاره وکاروي
تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن بکارم.
د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او د غشان په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون 3200 کسانو ګډون کړی دی. ټاکل شوی دی چې دا جرګه څلور ورځې یعنی تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې دوام وکړي. د جرګې ګډون کوونکي به په یو 50 کمیټو کې تر بحثونو او ګروپی کارونو وروسته طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو په اړه خپل مشورې او نظریات له حکومت سره شریک کړي او د جرګې په وروستۍ ورځ به پایلې په یو لیک له خلکو سره شریک شي. په دغه جرګه کې د ښځو شمیر 10% دی او ولسمشر غنی وایي تمه لري چې دوی په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري. خغلی غنی به په خپل نننۍ خبرو کې پاکستان هم مخاطب کړ او ویل افغانستان له بیسارو او انتاف ور تر هو په خودلو سره په وار وار گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته مراجعه کړي. د خغلی غنی په وینا کابل په څوزلي اسلام آباد ته دا ویلي چې له جګړو او تاوتریخوالي هیڅ لورې ګټه نه کوي.
افغانان ستاسی که دوستان جوڑی دایشی خو هیچ کلا هم پا یو نابرابر اریکی که لچا سر نسی داخلی دو هرچی سا حاضری پل دیوال خپل واقعی صدار ده قربانه ویو ده پار حاضر نیش که غواله موک سر دوستی ولره او ستاس پا اولان ده هیچ تهدید نوی بسم الله کرده موک مو خدمت کیو خو که غواله موک پا نرم جنگ او تاوتریخوال سر بیخاصیت کری تا کار هیچ وقت امکان نلی.
د سولې مشورتي لویه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څېرو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د روانو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره 12 کاندیدانو دا جرګه غیر قانوني بللې او تحریم کړې ده. یو شمېر دغو سیاسي څېرو ویلي چې د دغه مشورتي لوی جرګې یو هدف د ولسمشر لخوا انتخاباتي کمپاین دی، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې د دوی دا خبرې بې ځوابه پرې نه خو دي.
مثلا کسایی که تشریف ناوردن گپ نمیزن شما
دیوی زه پا هغوی چه ندی راغلی خبری نکوم. تاسی قضاوت وکری ده جگری بار بیوزلی خلق پا گوری که سیاسی نوغ بگن زه دلتا کمپاین تا نیم راغلی که کمپاین میگوختو نومی ورتا لوی جرگه نکی خود. ده سولې مشورتي لویه جرګه یوازې د خاغلی غنی په خبرو نه خلاصه کیږي. نوموړي جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغه جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
استاد پروفیسر عبدالرب رسول سیاف
خاغلی سیاف د مشورتي لویه جرګې پایلو ته هیله مندي وښوده او وی ویل
ریم به مصالحه صلح راتمن میریم کس میخواهند
دی وی موږ د پخلاین په لور زو صلح به حتمی ولو که څوک غواړي کنا صلح براولو په دې کې احتیاط هم کوو چې خدای مکړه په ناپوهی کې یاد د تیر وطن لامل زموږ ګام د ملک د ویشلو لامل و نه ګرځي او زموږ ملی والے او ملی حاکمیت اخیزمن نه کړي.
ځختن حاکمیت ملی مانش
د جرګې ګډون کوونکو په داسې حال کې طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو د ټاکلو لپاره سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه هڅې تیزې شوي او ټاکل شوي چې ډېر ژر په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمن د خبرو شپږم پړاو پیل شي. افغان ولسمشر د سولې مشورتي جرګې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او باید ختم شي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي تمه لري چې سږنی کال د سولې کال وي او د دې وخت را رسېدلی چې په دغه هیواد کې جګړه ختم شي. اجمل تورمن ازادي راډیو کابل.
زموږ غږ لازادي راډیو او قدر من اوریدونکو په یو شمېر راپورونو کې ویل کیږي چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیونونو غونډې پای ته رسیدلې دي، البته بل کوم توافق نه پر یو شمېر مسایلو اختلاف راغلی. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د شپې د لوی جرګې په خیمه کې دی او په مستقیم ډول د ټلیفون په کرخه را سره ده. شفق صاحب، ورستای حالت څه دی؟ د نننې غونډه پای ته ورسیده که لا هم روانه ده؟
السلام علیکم. د جرګي غړي ونت ولیدل چې له رئیس نه پرته نور اداري حیات یې مرستیالان او منشیان چې وویل کي دا چې څه موضوع وغونډه ونتکړه.
شفق صاحب، ستاسو آواز مونږ ته ډیر خنه راځي. آواز مونږ دومره پوش ولو چې د لوی جرګې برخوال د آواز د رئیس د غوړه کولو پر سر نتیجې ته ورسیدل، خو د مشرتابه شفق صاحب مونږ ستاسو آواز ډیر خنه اورو. کتاسو زمونږ आवाज اورئ؟
نه نه، خلکو ونه منل بیا نو فاتسو سبات.
bale نور شه، تاسو زما غږ اورئ؟
شفق صاحب مونږ ستاسو आवाज ډیر ښه نورو. د اوس په ورستۍ شیبه کې ستاسو आवाज لږ واضح شو، مونږ پونه شولو چې تاسو له چا سره خبرې وکړي. د موږ لپاره ما په تاسو غږ وکاو چې که یو سم موقع ته لاړ شي او دغه معلومات مونږ ته لسره راکړي.
او اندغه چې بوکو تاسو خپل نوم راځه مارې شي کوي ولې تاسو نه تورې چې اداري هيئت نو ټاکې کاتل رئیس؟ زه فرشته سيزاد يم، د نیمروز
ولایت څخه راغلم. څنګه تاسو بعد په خلکو کې څه مسول غواړو؟ خدا تاسو بعد کلمن ته لاړ نه شي په ټول چیر راځي. قومي تاسو بعد سمتي تاسو بعد په خلکو کې چې دا کلمن ته لاړ نه شي خدا یوازې دا ماوینینو دا وی نتی د تاسو لام نه راځي.
نو څو تنه کاندیدانو د ماونیت او منشي توکي لپاره؟
څلور تنه د ماونیت لپاره او څلور تنه د منشي.
او تاسو په توافق نه کړه؟
نه، توافق ته ونه رسیدل پاتې سبا.
شما نو متنه معرفي کوین از کوم ولایت آمدین و چو وخت انتخابات به خاطر هیئت اداري خاص شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه صحیحی هستم از ولایت بامیان.
خب حالا که هیئت اداري نتونستین امروز انتخاب کنین، فردا چی تصمیم است؟ چی برنامه کاری است؟
فردا هیئت اداری کمیته ها تنظیم میشه، همین نفرات در هر کمیته تقسیم میشه، هر کمیته وظیفه خاص برش سپرده میشه، اما وظیفه های خود پیش میبره. امروز دیگه نتیجه نه، فقط همون معرفی و افتتاحیه بود.
چقدر امیدوار هستین که فردا بتونین در اول ساعت، یعنی فردا که جلسه شروع میشه، شما هیئت اداری را معاونین و منشی ها را تعیین کنین؟
والا چیزی گفته نمیتونم، اونجا زیاد تفاوت نظر وجود داره. ما چیز دقیق گفته نمیتونم، در اول روز ما یک نتیجه میرسیم، این را ما گفته نمیتونم.
شما نامتان معرفی کنین، شما بگین که علت مشکل اساسی در چی است؟ نتونستین هیئت اداری امروز تعیین کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سکینه سادات از ولایت جوهند هستم. مشکل که در اینجا هست اینه که همون نفرایی که اعتراض میگیرن میگه باید اشخاصی باشه که جدیدن میخواین به کار شروع بکنن، او کسایی نباید باشه که شخصهای قدیمی باشه. ولی به خاطر از اینکه ما وقت کم داریم و خود ما هم از ولایت ها آمدیم، نمیخوایم از این کدام من قدر وقتی که به ما تعیین کرده وقت زیادتر شده. اونا میخواین چهره های جدیدی باشه.
حالا فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه، عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در قبل در دوره قبلی، همچنان عبدالروف انعامی یک عضو قبلی ولسی جرگه و همچنان خانم سرابی عبیبه سرابی کاندید بودن. روی مشخصا چی انتقادهای وجود داشته باید اینا من حیث هیئت اداری نباشه؟
اونا فقط میخواستن که چهره های قدیمی نباشه، چهره های جدید تر باشه. اینا رو قبول نداشتن.
فکر میکنن چهره های تازه تر که میگن فردا خواستن پیدا کنن؟
نه نه نه، اونا نمیتونن، به خاطر که این کار میخواه، اونا تمرین میخواین، نمیشه، ما وقت نداریم.
من حیث زن در جرگه شورای عالی در لوی جرگه مشورتی سال اشتراک کردیم، عمده ترین تاکیدتان در جرگه روی چی خواهد بود؟ پافشاریتان
یکی حداقل به خانوما هم سهمی داده شده، به خاطر که اینا در اجتماع تازه وارد شدن، برای اولین جرگه هست که به خانوما 30% حق دادن، بنان دو نو فرصت بیشتر بدن.
تشکر میکنم از همه ایتان بسیار تشکر. بله نوری صاحب، بیا هم سلام رانده کوم تاسو در جرگه در دری و تنوغوری و خبری واوریدی. نو تاکل شده ده چه در اداری حیات لرئیس نپرته، در اداری حیات لپار از که رئیس تاکل شده ده، سبا انتخاباتوشی، سبا سهارات بجی.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق د ازادي راډیو خبریال و چې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکو. نسیم شفق تاسو واوریدل چې له یو شمیر استازو سره هم خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو، د مشورتي لوی جرګې په اړه زمونږ خبرونه له هم روان دي. زه احمد تکلیم او تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونو تر پای را سره اوسئ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د تلو راتلو د لارو بندېدو د کابل ښار د لویدیځو سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د جرګې د جوړېدو هرکلی وکړ، خو وایي امنیتي ځواکونه باید هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې روغتیایي ستونزې او یا نور جدي مشکلات لري. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې د جوړېدو سیمو ته نږدې څو ځای خلک د امنیتي ځواکونو لخوا پلټل کېږي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا د کابل په لویدیځ کې د میرویس میدان کوټسنګي سیمه ده، چیرته چې له ډیر لرې واټنه لسګونه کسان خپلو کورونو ته روان دي.
مریض دارم د داخل اینجا نه میمونم، مشکل د می است کې اوله مریض مشاکم.
دا د هغه پلار غږ دی چې غواړي خپل ناروغ ماشوم روغتون ته انتقال کړي. هاشم وایي له دوه ساعته انتظار وروسته لا هم امنیتي ځواکونه ورته د تلو اجازه نه ده ورکړي.
مریض دارم د داخل اینجا نه میمونم، مشکل د می است کې اوله
د موټر دننه زوی مې ناروغ دی. امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي. که څوم د جرګي سیمه مشخصه ده نو ولې دا لري تړلي؟
دا یوازې هاشم نه دی چې له دې ستونزې کړیږي، بلکې یو شمېر نور د پاخ عمر کسان هم چې د شکر له ناروغۍ رنځ وړي او د تلو توان نه لري شکایت کوي.
امی بوتل اجازه بده که من پیاده رفتم رو میتارم دست پای من درد میکنه.
داشکتونه دست مال کیگه چه تیر ورز یو ناروغ ماشوم د شدید و امنیتی تدابیر و لعمل پا وقت روختون تاو نرسید و خپل جوان دل لسور کرد. داغ ماشوم پلارو ویل کلا چه اغوختل یه خپل ماشوم زوی روختون تا انتقال کری امنیتی ځواکونو کابل امبولانس ته اجازه ورنکړه او ماشومې سا ورکړه. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې جوړېدو سیمې ته نږدې خلک څو ځایه پلټل کېږي او امنیتي ځواکونه یې په جدي ډول څاري. په داسې حال کې چې د سولې مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه، خو دغې جرګې ته آن د جمعې له ورځې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د جرګې تر پایه یعنی څلور ورځې به دوام وکړي. دغه ناروغ لرونکو له کابل امبولانس نه استفاده نه ده کړې، بلکې غواړي چې د شخصي وسایطو په وسیله ناروغان انتقال کړي. په داسې حال کې چې د کابل امبولانس مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي او امبولانسونه څلور ساعته د خلکو په خدمت کې دي او د کابل اوسیدونکي کولی شي چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیسي. د کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد عالم عاصم ویل
لدی پرته چې د لوی جرګې اتسیمه تر پوښښ لاندې لرو، نورو سیمو کې هم موږ امبولانسونه توظیف کړي او تیره شپه 350 ناروغان د کابل امبولانس له لارې روغتونونو ته انتقال شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې وړاندې په کراتو ورته شکایتونه مطرح شوي دي.
د کابل په پولیټیکنیک سیمه کې او د دې سیمې په شاوخوا کې د لوی جرګې د جوړېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کورنیو چارو وزارت دې ځای ته په نږدې سیمو کې د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل د هغو کسانو چې د جرګې سیمې ته نږدې دي د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې شوي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق له ښاغلي رحیمی سره مرکه کړې ده.
امنیتی ځواکونه د دفاعي ځواکونو سره او د کشف استخبارات سره د دغې مشورتي لویې جرګې د امنیت ټینګښت په برخه کې دوی توظیف شوي دي. کار کې په ګډه دا به د جرګې تر پایه پورې تر هغه وخت پورې چې نیاز دی وړتیا پېښېږي دغه تدابیر به وي. مجموع کې کابل ته بلانتاژ یا د لوړ انتاژ موټر چې دي هغه نه شي داخلېدی، بلکې زموږ قدرمن هیوادوال کولی شي چې د کوچني موټر نه استفاده وکړي، هم کابل ته دوی راتلی شي او هم د کابل نه دوی کولی شي په دغه ورځو کې ولایت ته سفر وکړي.
تو لار دی چه اغا مطلق بشپره توگ بند دیده کارت پروانه تر باغ بالا پوره او غلار چه منتهی شویده جرگه تا دی کوتی سنگینه او دی میرویس میدان البته او دی کارت سخینه او همدارنگ دی چاره قمبر نکم لار چه منتهی شویده جرگه تا دی بشپر توگ کامل توگ بند دی
کم کسان چه پا داغ ساحه که زون که دوی ورزنه ضرورت او تگ را تگ در سنگی
در دیر مایم پکتان دی دو پار بگلار چاره سنجوالی دی یعنی دقیقه توګه په دغه لارو باندې په دوه ساحو کې څوک ژوند کوي دوی لپاره موږ د بس اسانتیا او د امبولانس اسانتیا برابره کړې ده دوی نشي کولی په خپلو موټرو شخصي وسایلو نه استفاده وکړي وسایطونه البته دوی ته موږ خپل وسایط تنظیم کړي دي که چېرته دوی غواړي له یوې ساحې نه بلې ساحې ته اشد ضرورت لري دوی باید انتقال شي زموږ خپل بسونه انتقالوي همدارنګه هغه کسان چې په دوه ساحو کې ژوند کوي یا د نورو بیرون ساحو په دلته داخل د ساحه کې دلته شفخانې او روغتون یو دوی اړتیا لري چې دلته لاسرسی پیدا کړي مو امبولانسونه هم په ټول ځای کې توظیف کړی دي
ولرایمس پرون هم یو شکایت هم دا و چې د ډیرو شدید تدابیر له امله تا یو تصویر به تاسو هم لیدلی یو کس شکایت کوي چې وړکې ماشوم چې نوې پیدا شوی یو ماشوم هغه تلف شوی دی او دونه ته انتشاف خاني ته ورسیږي دغه مشکل نن حل دی
نه یوازې دا چې نن حل دی بلکې دغه مسله چې مو واضح کو دا بررسی شو د بارک تحقیقات وشل ولاره و منتهی و شفخانه ته په درېم امنیتي حوزه اړوند حل ته دغه کورنۍ دغه ماشوم چې نوې تولد شوی و دوی غوښتل شفخانه ته انتقال کی هغه د غشا لاره چلت هیڅ پولیسو لاره نه بنده کړي بلکې لاره بل ځای کې نه بنده و نو خلک خو هغه چکیږي خلک چکیږي یعنی هر ایزګو کې پرون ورځ 15 نه تر لس خو زیات تل خلک نه دی ټول شوی ځکه هلته چک پوینت و تدابیر به وو دوی به چک کېدل بیا دغه ورسته 15 لس خو کې خو دغه کوم لاره کې دوی ټول شوی و غلاره خپل د سیمو خلکو بنده کړي و
په مجموع د لوی جرګې په ساحه کې په اطراف کې چاغتاس کمربند قوی چول دی څومره باورې از چکو امنیتی پیخه بنی کیږي
موږ د ټولو امکاناتونه په استفاده سره هم امنیتی ځواکونه هم کشف استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي او لومړی درجه ازارات په دوه برخه کې دوی نیول
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د لوی جرګې د جوړېدو په سیمه او شاوخوا سیمو کې د امنیتی تدابیرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
من فیضالله شجدرک اوسیدون که کابل لوی مشورتی جرګه از موږ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده د امنیت د ټینګښت لپاره او غواړو چې طالبان راشي سولې سره سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نن زما حجی عمر ده قندوز اوسیدون که د مشورتی لوی جرګې لپاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو بعد د خیر چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحالی دا خلک چې راټول شوی دی الله پاک دوی ته توفیق ورکړي چې د سیو لار د حل د خیر پیدا کړي چې د ټول افغانستان د اسلام پکې خیر.
ما نوم شاور شینواره دا لوی جرګه جوړه شوې د از نوم شان غریب خلک خورته پته مدي چې خدای به سوله راولي خو ترڅو پورې زه خپل فکر کړم افغانان خودخوا دي د هر چا خپله ګټه چې نه وي سوله نه مني هر چا چې ګټه نه وي اصوله نمانی اوز دا کم خلق جدل دا گوند شوی دا بم یو یو شیه یو بل شیه کاتی خبر بدی که نشتا چویه جر دا اصوله دا وشی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې اړوند نور مطالب هم لرو. او د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه په یو ځانګړي راپور کې به د سیمې د خلکو شکایت واورئ چې وایي د پاکستان د پوځ لخوا پر ډیورنډ کرښه غځول شوي اغزن سیم د دواړو خواوو ولسونه سره جلا کړي دي.
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه تیر شوی منګ آ غاړي ولس دی غاړي ولسونه منګ یو لسونه او د یو بل سره رښتیا خپلوانان لرو بیخي په منځ باندې کټ شوی و دغه کانډا تار په وجه باندې.
همداراز د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ هم مه هیروئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @rfi.org.